کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1940 لمریز کال د وګی دویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست له 13 سره برابرېږي په واشنگتن کې د مخوستن نه نیمه بجې چې د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
سعودي عربستان ویلي دي چې د مسجد الحرام د پیښ سره سره به د حج فریضه ادا کړی سي پرون په اروپا کې د مهاجرینو د نارامۍ په اړه مظاهرې شوې دي او د روسیې نظامی الوتکې سوریې ته د مهاجرینو د پاره د مرستې مواد رسوي
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ په دې خبرونه کې به اورئ چې د روسي جرګې غړي وای پاکستان د دې حق نه لري چې د افغانستان له حکومت نه وغواړي چې د پاکستان مخالف کسان له خپلو چوکیو نه ګوښه کړي چارواکي وایي چې د پکتیا ولایت د ډنډې پټان پولیس والي کې له پاکستاني ملیشو سره جګړه روانه ده او په کوټه کې د پښتو یو درې ورځنی نړیوال کانفرنس شروع شوی دی وس با پورا خبر نو وری
د سعودي عربستان چارواکو وعده کړی چې حاجان به د سر کال حج ادا کړي که څه هم چې په مکه معظمه کې په مسجد الحرام کې د یو جری سقیل درالویدو په پیښه کې یو سلو اوه کسم رسوي او څه د پاسه 210 تنه زخمي شوی دي د غړي لوی جری سقیل د دې مسجد پر بام باندې هغه وخت راول وی چې خلکو په مسجد کې د جمعې لمونځ کاوه د سعودي عربستان د ملکی دفاع رئیس وویل چې دا دردناکه پیښه د باد په سخت طوفان کې شوې ده د مکه د سیمی والی شاهزاده خالد الفیصل د دې پیښې د تحقیقاتو امر کړی دی هغه پرون د شنبه په ورځ دغه مسجد لیدو ته ورغلی وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا د دې پیښې له کبله د سعودي عربستان او د نړۍ د ټولو مسلمانانو سره ولاړ ده مسجد الحرم په نړۍ کې تر ټولو لوی مسجد دی او هر کال د نړۍ په میلیونونو خلک ورځي پرون د شنبه په ورځ په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرینو د نارامۍ په اړه مظاهرې او احتجاجونه شوي دي په لسګونو زره کسان د لندن په مرکز کې راغونډ شوي وو او د مهاجرینو د بحران په هکله د حکومت په دریځ باندې اعتراضونه کول د بشري حقوقو فعالین سیاستمداران او هنرمندان د پارلمان د میداني په خوا ورغلل او د مهاجرینو سره چې د وسله والو شخړو او جګړو څخه راتښتي خپل ملاتړ څرګند کړ هغوی داسې لوحې راخیستې وې چې په لیکل شوي وو چې سرحدونه آزاد پرېږدي او مهاجرین دې راسي د صدر اعظم کامیرون ګوندې ووځي ښاغلي کامیرون تېره اونۍ موافقه وکړه چې د 50 کالو په موده کې به یوازې 40,000 مهاجرین قبول کړي د روسیې باوروونکي الوتکې چې 80 تنه بشري مرستې پکې بار دي سوریې ته رسېدلې دي چې څه د پاسه 1,000 تنو مهاجرو ته د خیمو کمپ جوړ کړي د سوریې ملي ائتلاف د مخالفو ډلو لوی ائتلاف دی او د بشار اسد د راپرځولو هلې ځلې کوي د روسیې په دې مرستو باندې انتقاد کړي هغه د دښمنۍ اقدام او مستقیمه نظامی مداخله بللې ده د روسیې د دفاع وزارت نتاق تورن جنرال ایګور کوناشنکو پرون د شنبه په ورځ وویل چې دا بشري مرستې د کمپ د جوړولو لپاره دي او په هغو کې بسترې نالی بخاری د اوبو د ذخیره کولو ټانکونه او خوراکي مواد شامل دي د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په سوریه کې د روسیې د مخ په زیاتېدونکو نظامی فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې ده ماسکو وایي چې سوریه ته نظامی سامانونه او تجهیزات د دې لپاره استوي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې د سوریه د حکومت د جګړې ملاتړ وکړي همدار ځای کارپوهان هم ورستولې دي چې د دغو سامانونو په استعمالولو کې د سوریه پوځ وروزي ویل کېږي چې د روان 2015 کال په لومړیو اتو میاشتو کې 500,000 تنه مهاجرین اروپایي اتحاد ته داخل شوي دي او دا شمیر به د دې کال تر پای پورې 1,000,000 تنو ته زیات شي په دې کې هغه خلک شامل نه دي چې په انفرادي توګه اروپایي اتحاد ته سفرونه کړي دي جرمني د زیاترو دغو مهاجرینو وروستی هدف او تمځای دی ځکه چې هلته د هغوی سره په ډېر سخاوت مرستې کېږي او حکومت یې هم داسې پیغامونه رسول دي چې د مهاجرینو هرکلی کوي د امریکا د اردو د لویو درسیزانو رئیس جنرال دیمسی وایي په سیمه ایز امنیت کې د ترکیې رول مهم دی. د امریکا ژه خبریالي کارلا با په دې اړه د استانبول څخه یو رپورټ راستولی دی چې خلاصه یې درته اورو.
د ناټو لوړ رتبه نظامي چارواکو پرون د شنبه په ورځ د کال په خپل وروستي کانفرنس کې په استانبول کې راغونډ شو. د ناټو د آتش توغړو هیوادونو د دفاعي چارو مشرانو د امنیت یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې په دې کې په افغانستان کې د پوځي مرستې ماموریت او د ناټو ختیځ خواته د روسي د تیری ګواښ شامل دي. د جنگ اوازونه د ترکیه په درشل کې اوریدل کېږي او تقریبا 2 میلیونه سوریایي مهاجر په ترکیه کې دیره دي چله تاوتری خوال نه ځانونه بچ کی. جنرال دیمسی د ترکیه د لوړ رتبه جنرال او د ناتو د دفاعي چارو د مشران سره په ګډه کار کوي چې د سلارې چارو ولټوي چې د هغوی لمخې افراطیت ته ماتې ورکړل شي. جنرال دیمسی وای
آی سی ترکیز رول ټو بی کریټیکل to us first and foremost understanding
زه د ترکیه رول ډیر مهم وینم. معلومه له هر سنه په هغه موضوعاتو باید پوه شو چې موږ سره مخامخ یو. انتقاد کوونکی وای د امریکا او ترکیه ترمنځ له اختلاف نه داعش ګټه اخلي.
خبرونه ته دوام ورکو. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان عمومي منشي لامبرتو زانیر پرون د شنبه په ورځ دا تایید کړل چې په ختیځ یوکرين کې اوربند تقریبا 2 اونۍ راهیسې نافذ دی. هغه د جنوب ختیځ یوکرين د ماریپول او شیروکین دوه ښارګوټو ته د درې ورځني سفر په پای کې هله څرګنده کړ چې اوسنۍ اوربند به دائمي شي. زانیر وویل
because we have no significant access to the border, we have never really actually seen
دا سخت د چې د جګړې په میدان کې د هر څه معلوم سي خو هغه ول چې اوربند نافذ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پروند شنبه په ورځ ویلي دي چې د یوکرين وسلوالي قواوی او په ختیځ یوکرين کې بیلتون غشتون کې دواړه د اوربند مراعات کوي. خبرونه ختم شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا وخت په واشنگتن کې د مخوسن 9 بجې او 10 دقیقې دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې پاکستان د حکومت نه غوښتي چې هغه چارواکي له خپل دندو نه لرې کړي چې د پاکستان په ضد تبلیغات کړي. دا د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکارا لاسوهنه ده. پام وکړئ نور تفصیل د ازادۍ د ادیو د خبريال اجمل تورمان په ریپورت کې چې له کابل نه را لېږلې ده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې چیرې پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وي دا د ډیپلوماټیکو اصول خلاف خبره او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکارا لاسوهنه ده. په دې وروستیو کې داسې راپورونه چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي خپاره شول چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک را لېږلې او غوښتنه یې ترې کړې چې په دې هیواد کې د پاکستان د تبلیغاتو مخه ونیسي. که څه هم د دې راپورونو کارواله لا نه دي ثابت شوی خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې په دې لیک کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل او پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه څومخه ونیسي چې د پاکستان پر ضد یې کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ډاکټر جعفر مهدوی ازادۍ رادیو ته وویل
اگر واکن چنین چیزی بوده باشه مداخله
که رښتیا همداشان یو څه وی نو دا په مستقیم ډول د افغانستان په چارو کې مداخله ده. خو که د خبرو او بیان ډول بل شان بی مثلا د یو هیواد چارواکي زی د بل هیواد مقام ته د زینو کړیو پاړه چې د دوی په چارو کې مداخله کړي وی دا له دوی سره شریکوي یا شکایت کوي یا کومه غوښتنه کوي دا بیا بیل موضوع ده.
د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي څو ورځې مخکې هم په کابل کې د ګندمک او ډیورن په علمی کانفرنس کې وویل چې جنرال مشرف ورنه په رسمي ډول د ډیورن کرخې د منلو غوښتنه کړې وا خو ده رد کړې وا. دغه شاندرا پورن لمخه د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ملي شورا په وسیری غونډه کې ویلي ول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتی سند د لاسلیک مخالف دی او دغه سند یې نه دی لاسلیک کړی. که څه هم دارګ وجرای ریاست سرچینی افغان حکومت تر پاکستان لخوا د لیک را لېګل ردوي خو پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وای د لیک ورمونې سرتا جزیس لا ځان سره کابل ته راوړی. دا چې په دې لیک کې څرغلی خاغلی سیدی په اړه وایي
هغه پیام رئیس جمهور ته ورکړی چې په خانه جمهور رئیس احمد کرزی په غصن په مقابل کې مخالفتونه لري مخصوصا د ډیورنډ کرښې په باره کې د تبصره کوي او ګوتڅندنه کوي. بیا نو مصرف رحمت الله نبیل چې د رئیس امنیتي دولتي دی دې په خام په قرارداد یې نه چې د افغانستان او پاکستان رمن کې دا کېدل مخالف وو او سم مخالف دی. تاسو غواړئ چې د پاکستان روابط د افغانستان سره اړیکې مثبت شي، باید رحمت الله نوی هم په دې پوښتې نوی او د احمد کرزی هم په خبرو باندې تاسو ممانعت او مشکلات ایجاد کړي.
د پاکستان لخوا د روسي نتایج چوي پیغام خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څمو د وړاندې ولسمشر اشرف غني پاکستان ته یو اعتمادي لیک لیږلو. افغانستان او پاکستان په دې روسيو کې د بل په وړاندې د ملامتولو لوبه پیل کړې او داسې ښکاري چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې خړپړ شوي اړیکې بیرته جوړ کړي، خو بلیدل شي چې وضعیت به نور هم خړپړ او کنه د اړیکو د ښکولو په یو نوې لار به فکر وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
حکومتي چارواکي وایي چې د پکتیا ولایت د ډنډي پټان پولیس والي کې دا وخت پاکستانی ملیشیا د افغانستان د حکومتي عسکرو سره په جګړو بوخت دي. په مکړې په سیمه کې زمونږ د خبريال ابراهيم رحيمي ريپورت دا.
په پکتیا کې د 202 سرحدي ځن قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره اوګه په اوګه پاکستانی ملیشیا ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. کابو 15 ورځې کېږي چې د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان کې د افغان امنیتي سرتیرو او ظاهراً د وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو سپکو وسلو جګړه روانه ده، خو جنرال خپلواک په ګردیز کې خبري اعلانو ته ویل چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د دوی له قوتونو سره مقابله نشي کولای. هغه زیاتوي پاکستانی ملیشیا ځواکونه مستقیما په جنگ کې ښکیل او پوره اکمالاتي کیږي.
داغه وځي خبره ده هغه اطلاعات چې موږ ته رسیږي چې دوی سره ملیشیا ورسره ده یا د ملیشیا په لباس کې فوج دوی ورسره ده او مستقیما یې غزنه رانه کیږي او دوی داغه د پختر ذات مقامات هم کړلو او کنه د مرزاتو چې موږ تنا د طالبان زموږ د سردی پولیسو مقامات هم نه لري، مګر دوی چې دغه مقامات شروع کړی لته د شې چې دوی سره خرج قوت ورسره ده.
د ډنډې پټان د جګړې په لومړۍ ورځ د سرحدي پولیسو د وی قرارګا او دوه امنیتي پوسټو د سقوط او د ځینو پولیسو د مرګ ژوبل خبرونه ورکړل شول، خو حکومتي مقاماتو په دې اړه له ډیر څه ویلو ډډه کوله. مګر د سرحدي پولیسو د ځون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې تر روسه په یاده شوې جګړه کې د ځینو سرحدي پولیسو ترڅنګ دوه اتیا طالب جنګیالي وژل شوي او تر ډیر شو ډیر نور ټپیان دي. هغه وایي
دوی اولین حمله دا و چې ساکلا سره استعمال کړل، اما غزه کې زمونږه پنځه قهرمانان چې سربازان دي سترمنان دي او افسران دي هغه په شدت ورزدل. غنه ورسته مونږه شکر دی خدای فضل دا هیڅ تلفات نه لرو او د حکومت درنده تلفات رسیدل دي.
د ترڅنګ د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال مسمومن وایي چې د جمعې مخام رئیس د پکتیکا په ګمل او وزي خو ولسوالیو کې په هوایي او ځمکني بریدونو کې درې نوي وسلوال وژل شوي. هغه امریکا غکته ویل چې په دغو بریدونو کې د ګمل لپاره نو مول شوی طالب ولسوال او دوه نور طالب قومندانان وژل شوي. هغه زیاته کړه ګڼ شمېر درنې اوس پکې وسلې هم په لاس ورغلې دي. په همدې حال کې د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل وایي چې وزي خو ګمل او وړ ممبئی ولسوالۍ د طالبانو په مرکزونو بدل شوی او د سقوط له جدي ګواښ سره مخ دي.
که دولت د متوجې نشي دغه درې ولسوالۍ د هغې خوا ته سقوط کېږي، بیا به چې د طالب په غېږه کې لوېږي. اصل موږ له خلکو سره تماس شوي، خلکو راته وویل چې که دولت موږ غمه ونه خوري موږ بیا طالب ته یا یو شراځه موږ استاد چې په خپلو مکې سره کېنو نور دولت موږ غمه نه کوي، بیا به دا د دولت لپاره بیا یو لوی دردسر بیا.
د یو بل خبر لمخې د امنیتي چارواکو په حواله د خوست په باک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو طالبانو په برید کې 12 بریدکوونکي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته وویل چې د باک د سینرګي په سیمه کې د پولیسو پر پوسټه دغه برید کې یو پولیس هم وژل شوی او درې نور ټپیان دي. طالبانو پر یاده شوې پوسټه د برید له امله د اوو پولیسو او دوه طالب جنګیالیو د وژلو خبر ورکړی، خو د پکتیکا د بریدونو په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن نوري. په کوټه کې د پښتو یو نړیوال درې ورځنی کانفرنس شروع شوی دی. له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نور هیوادونو نه پښتانه لیکوال، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال پکې ګډون کوي. دغه کانفرنس د بلوچستان د پښتو اکاډمۍ په کوربتوب کیږي. پام وکړئ د مشال راډیو رپورټ چې زموږ همکار خلیل خان درته دراوړی.
په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار په درېمه برخه کې له افغانستان څخه راغلي میلمه پوهان حبیب الله رفی وینا وکړه.
پښتو زموږ او تاسو درنه مور ده او په همدې سره راټول یو. افغانستان د پښتو کور دی. منتها سیاست کې هر څه پیښي، هر څه کېږي. کله چې د پښتو د تعلیم لپاره هڅې کېدلې په افغانستان کې همداسې اړۍ ګړۍ ولکه دانل چي دي.
د غراس پښتو نړیوال سیمینار په درېمه برخه کې لیکوال او شاعر درویش ترانی هم خپل علمی مقاله وړاندې کړه.
هغه لار کې چې لومړی کوم خان شو ماته ښکاري دا هغه د پګوتګولو په اړه بزرګ لږ دې تر وګرځم چې په پاکستان کې چې له انګریزي ژبې سره کومې ګټې تړلې شوې دي هغه د ژبه د ولس په نظر کې دومره اوچته کړې ده لکه په بیلابیلو خوړو کې چې موږ غوښه زیات ارزښت وړ خواړه بولو. اردو ته بیا د ملي ژبې د درجې تر څنګ د رابطې د ژبې ځای هم ورپه برخه شوی. په دې که د انګریزي هومره یو څو قدرمن کېدای نه شي خو د هغې په مقابل کې حیثیت داسې بیا هم دی لکه د پسه د غوښې په مقابل کې د چرګ غوښه. اوس نو لکه څنګه چې د غوښې دغه دوه ډولونه که هر څو د ارزښت وړ دی څوک داسې بیا هم نه کوي چې خپل تازه زوکړي ماشوم ته یې سمدلاسه وشروع کړي. هغه اړ وي چې تر یو ټاکلي وخت پورې د موشي دی ورکړي. همداسې اردو او انګریزي که هر څو ګټورې ژبې دي خو ښوونځي ته په لومړي ځل د ورننوتونکي پښتانه ماشوم ذهني هاضمه دومره قوي نه وي چې له دغو دوو ژبو سره ګزاره وکړی سي. دغه مهال له مهاد له مورني ژبې پرته بله هېڅ ژبه د زده کړې په ډګر کې د ده لپاره مناسبه نه شي کېدای. خو زموږ ماشوم چې په لومړي ځل ښوونځي ته ننوځي نو پخوا به یوازې له اردو سره مخامخ کېده، انګریزي به په شپږم ټولګي کې ورسره ملګری کېده. خو ورو ورو له انګریزي سره تړلو څو ګټو په تعلیمي حرص مبتلا ډېر خلک تر اردو زیات دغې ژبې ته لېواله.
دغه سیمینار په درېمه برخه کې له خیبر پښتونخوا څخه راغلی میلمه ډاکټر فضل رحیم مروت په خیبر پښتونخوا کې د پښتو د نصاب او کتاب سفر په اړه خپل مقاله وړاندې کړه.
بسم الله سبحانه کېدل سي ادب ادب ته پاره دي ادب د ژوند ته پاره دي. اوس نه ملګر مونږ وایي بل ځان ملګری وایي چې ادب شهرت ته پاره هم دي. چې خو زه نه ګری کوم بیا دا سره زما د شهرت ته پاره چې کوم ټکی کوي کنه چې ادب شهرت ته پاره دا کې دي چې اقتصادي مونږ ستونزې دي. وجه دا ده چې هغه لیکوال کغه را کمیلین وی ټوکی وی شي وی کارو نتاک وی کارو لیکوال وی هغه هم کوشش کوي چې د ما یو ډراما لا د ما لیک کامیاب شي اوس د څه ایرانا سم لیک بل دارک.
د پښتو نړیوال سیمینار د لومړي ورځ په اخرنۍ برخه کې لیکوال او شاعر عبدالهادي مولا د سیمینار ګډونوالو ته خپل وینا واوروله. نوموړي وویل تر هغه پورې چې پښتو ژبه د ګټي او روزي ژبه نه وي ګرځېدلی پرمختګ نسی کولی.
فرهنګ د فرهنګ د غش کیږي کنه هغه د شپې اقتصادي له هغه باندې څونه مسلط دي په تخنیکي له هغه باندې څونه مسلط دي په سیاسي له هغه باندې څونه مسلط دي په هر اندازه باندې هلته په ژبه کې تر اخره ازي کنه د ژبې د غی کیږي. نو اوس اخره دغه مداد و د خپل ملګرو ته د پنجاب زهریلا خړه زهریلا خړه د پنجاب زهریلا خړه د اټکټر ستونی راغله ساده خان لاله جای د بچاو بچاو ناری.
کانفرنس د بلوچستان گورنر او د ملي عوامي حکمران صوبایي ګوند زین وزیرانو ترڅنګ ګڼو لیکوالانو خبري وکړه. په دې کانفرنس کې د ډیبرن کرښې دواړو غاړو پښتو لیکوالان او څېړونکو برخه لري چې پر روانو چارو سربېره د پښتنو په سیاسي، کلتوري او تعلیمي ستونزو څېړنیزي مقاله واورولې. مقاله ویونکو ته ایوارډونه یا جایزې هم ورکړل شوې. تر دې مخکې هم ورته کانفرنسونه پېښور، کابل او کوټه کې سوي دي.
Thank you. پر ما د سنم راغې بس پوز مشور په حالته خط پر ما د سنم راغې بس پوز مشور په حالته دایې خاص په لکه زیب کا کجال شو په حالته دایې خاص په لکه زیب کا کجال شو په حالته دایې خاص په لکه زیب کا کجال شو په حالته زما لغم شوره پکې خار د یاد شوندو دا زما لغم شوره پکې خار د یاد شوندو اسران سه وزینت کا لکمې پښنا کیا لکه اسران بزینت کا لکھا میں پشنا کیا لکھے خط پر ما دس نام راغے بس پوش مشو پہا لکھے خط پر ما دس نام راغے بس پوش مشو پہا لکھے آئے غاش پخل کے زبا کجال شو پلا لکھے آئے غاش پخل کے زبا کجال شو پلا لکھے لمن غشتي ماولايني غنا کوه پلمن غشتي رمې په یو بلندام وو روت ما سبز تو شالکه رمې په یو بلندام وو روت ما سبز تو شالکه خط پر ما دس نام راغې بس پوش مشو په حالکه هو خط پر ما دس نام راغې حالکه دایې خاص په لکه زیب کا کجال شو په حالکه دایې خاص په لکه زیب کا کجال شو په حالکه نظر د شهلا ستوند اس رنگ سحر و جادو کا و نظر د شهلا ستوند اس رنگ سحر و جادو کا نئے سیال پہن کشت دے نسانی پر بنگا لکھے نئے سیال پہن کشت دے نسانی پر بنگا لکھے خط پر ما دس نام راغے خط پر ما دس نام راغے دس پوش مشو پہا لکھے ہو خط پر ما دس نام راغے دس پوش مشو پہا لکھے
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
پزرګونو هغه مهاجر چې د منځنۍ ختیز او ځینې نور ملکونو راغړ دي او کوشش کوي چې ځان اروپا ته ورسي واړه ماشومان هم سره ملګری دي د سړې هوا سره مخامخ دي په مکړه د امریکا غږ خبريال مايكل براون ریپورت دا
په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون هیوادونه تیرې نسی چې هغه کسان ومني چې سیاسي پناه غواړي د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي تادی کوي مخکې له دې نه چې ژمی راورسیږي په خاصه توګه د شپې لخوا د دوی د ورځني ژوند سره امرسته وکړي په هنګري کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې ناطق ارنو سایمن په دې باره کې داسې وایي
We have now five trucks, huge trucks on their way. They are all on the territory of Hungary. They come from our main European warehouse from Denmark. And there are 150 tents on them, so these tents will be able to...
Among us, there are 15 lari laru chi pa lara di. Daga tuli lari was the Hungary pa khawra ki di. Doi la Denmark tar arawani di chi halta za mung asli arupayi godam di. Pa daga laru ki usul panzos khimi di chi daga himi ba taqriban da zuru tanu la para kafiwi. Da malguru milatunu da mahajuru idara wai wala zara gati garmi kampali wa taqriban zir tar paluna para ولسیګ منګل لرو چې دا بازار را ورسیګ د زیاتو خوړو په ګډون د لند موډل لپاره مرسته لرو او مهاجرو له امریکانا ډیر تشویق کوونکی خبرونه اوري جمهور رئیس باروک اوباما ژمنه کړې ده چې امریکا د سوری لک تر لګه لزره هغه مهاجر منی چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې په لستونه کې وي جمهور رئیس اوباما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی آر انکرجډ بای the efforts of the European Union to accept refugees in all countries and spread out
موند د اروپایي اتحاد کو شنو تشویق لري چې په ټولو هیوادونو کې مهاجر منل کېږي او پیټه او فشار سره شریکوي او لکه څنګه چې ما ویل امریکا ته په کار ده چې خپل ونده واخلي ما ویل له موږ باید لکتر لګا د لزرو د هغو مهاجرو لپاره شرایط برابر کو چې موږ غواړو وی منو د هنګری هغه سلوک چې د مهاجرو سره یې کوي به مللي غوړه پټه کړې ده او نوې دل نشته ده چې مهاجر نه غواړي چې هلته فلوته زړه خکې برسره پر هغه اغزن سیم چې د سربیا د سرحد سره راتاو کړې ده چې د مهاجرو مخاوني شي ټاکل شوی ده چې د هنګری حکومت اوس هغه لارې بندوي چې دغه هوا سره نخلي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
اندي قدر منوریدونکو د سعودي عربستان چارواکو وعده کړی ده چې حجیان کولی شي سکال د معمول مطابق حج ادا کړي د جمعې په ورځ په مسجد حرام کې د یو جلسې قلد را لوي د وپېکې او سلو وو کسان وژل شوي او څه د پاسه 210 کسان زخمیان شوي محترم اوریدونکو زمونږ د هومان نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیدي د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه پیل کیږي موږ به د افغانستان په وخت ماکان په وبجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو ورځمو نیکمرغه